په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېده د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. اوري چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د پاکستان په غوښتنه بنده سوې ده. دا هم اوري چې ځینې تحلیلګران وایي د حکومت لخوا وسلولو طالبانو ته د مذاکراتو تر پیل مخکې د اوربند شرط د تاوتریخوالي د کمیدو اساسي ټکی دی. پایل خبرونو کې ریل فریبا ظاهر نه یاوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې و ملکي وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان شول او ټاکل شوی سبا پنجشنبه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې پای ته ورسولې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 28مه او 29مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوه او نور لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره ولیدل. د اعلامیه له مخې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر پر اهمیت او د تاوتریخوالي پر راکمولو بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد همدارس د سولې خبرې د سیمې د ثبات د ټینګښت او اقتصادي ګټو لپاره مهمې وبللې. د سفر داسې مهال کې چې کابل طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل دریځ سخت کړی دی. افغان حکومت د سولې په یوې نوې طرحې کې له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره اوربند د یو اساسي شرط په توګه مطرح کړی دی. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف له طالبانو سره د سولې خبرې بیا احیا کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال د دوو پاکستاني جاسوسانو په ګډون 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن خبریالانو ته وویل چې په نیول سوي کسانو کې د مسیر او محمد عبدالله په نومونو هغه پاکستانیات به شامل دي چې کندهار ته د جاسوسۍ او د وسلوالو طالبانو سره د مرستې لپاره ورغلي وو. ښاغلی بارکزي وایي
دا کې یو تن پنجابۍ دی چې د میوند ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دلته د مینو انجینر و چې دی د مینو کار ځینې اخیستی، هلته د مینو کار کوي. او دغه بل چې بیا دی د پاکستان کې 15 کاله د پولیس وظیفه اجرا کړې ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دی د جاسوسۍ په تور دلې راغلی چې د دې سره کارټونه هم نیول شوي دي. تاسو خپله ولیدل
نویل سوی پاکستانیات په هم منی چې کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی و طالبانو او د پاکستان چارواکو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار په سپین بولدک کې و ملکي وګړي په یوې چاودنې کې ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن تر غرمې وروسته د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د یو هوټل مخ ته شوي ده. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. ویل کېږي د برید هدف د زلمي په نوم د کندهار د اتمې حوزې د مخکیني امر ورور، خو هغه ته زیان نه دی رسېدلی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې مظاهرو مشري کوي. مظاهره کوونکي د بیلابیلو ښارونو څخه د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. دوی د صدر اعظم خان د استعفا غوښتنه کوي. مولانا فضل الرحمن وایي دی وی عمران خان باید له دندې لرې سي. هغه د پاکستان رښتونی مشر نه دی. هغه د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې د درغلیو په ترسره کولو سره واک ته رسېدلی دی. د جمعیت علمای اسلام غړي تمه لري چې اسلام آباد د لارې په اوږدو کې نورې ډلې هم ورسره یو ځای سي. د ازادۍ لاریون په نوم دغو مظاهرو کې اکثریت ګډونوال مذهبي کسان دي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال ختیځ کې به د روسیه او ترکیه ګډې ګزمې د نومبر پر لومړۍ نیټه پیل شي. رجب طیب اردوغان نن چهارشنبه د ترکیه پارلمان ته په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل موږ به د جمعې په ورځ ګډې ګزمې پیل کړو. ولسمشر اردوغان وویل چې دا ګډې ګزمې به د سوریه په خاوره کې دننه له پولې څخه په 1 کیلومتر واټن سیمه کې اوسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې کرملن وویل د انقرې او مسکو ترمنځ د موافقې پر اساس د سوریه کورد جنګیالي له یادې سیمې وتلې دي. د ترکیه ولسمشر وویل چې روسي چارواکو انقرې ته معلومات ورکړي چې 14,000 کورد ځواکونه د سوریه له شمال ختیځ څخه له 3,200 درنو وسلو سره د سوریه او ترکیه ترمنز ل 10 کیلومتر سیمه څخه وتلی دي. نو مور یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که په هغه سیمه کې د سوریه کورد ملیشیا وویني او یا ترکیز واکونو باندې پریت وسی، نو ترکیه د عملیاتو د ترسره کولو حق لري. ترکیه شاوخوا درې اونۍ د مخه د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکا په ملاتړ کورد واکونو پر وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. انقره ویلي چې غواړي پر پوله یو خوندي سیمه جوړ کړي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یو ډیپلوماټ ته 3 ساعته وخت ورکړی چې له دې هیواد ووزي. دغه وزارت وړاندې اعلان کړی و چې په صوفیه کې د روسیې د سفارت یو له 9 ډیپلوماټانو چې په جاسوسي تورنو د اکتوبر پر 28مه وتلی دی. خو بلغاریا ویلي چې وروسته خبر سول چې دغه ډیپلوماټ نه دی وتلی، نو دا واري 3 ساعته وخت ورکړ چې دغه ډیپلوماټ ووزي. په صوفیه کې د روسیې سفارت هم نن د اکتوبر 10مه تایید کړی چې یو لیکلی پیغام ترلاسه کړی چې وایي په جاسوسي دغه تورن کس په دې هیواد کې نسی پاتې دلی او باید په 3 ساعتونو کې ووزي. د روسیې سفارت ویلي چې دوی به د ضرب الاجل مطابق اقدام وکړي. د خبرونو پای.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په کونړ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه ختمه شوې ده. ځایي خلک وایي
4-5 کیلومتر هغه په شا تیری دا غوښتل د نږدې کومې پوسټې د ټولې تی خالی شوې دي.
په بل لور کې اوري چې د زلمی خلیلزاد د سولې رواني حادثې د حکومت له خوا د سولې د وی طرحې له وړاندې کولو سره هماهنګ شوې دي.
د ما باور دا چې په اول قدم کې خو د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. لپاره د معلوم شوی دا کسان بیا په حکومت کې شته که د انتخاباتو پیل شوې دي نه موقتي اړه لري.
د خبرلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د نړۍ په سطح شپږم هیواد بللی چې د خبرلانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. په بهرنۍ موضوعاتو کې په کشمیر کې روان وضعیت او څیړو دا هم اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي په سوریه کې د ترکیې او روسیې ګډې ګزمې به راتلونکې جمعه عملا پیل شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه د پاکستان په غوښتنه بنده شوې ده. د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته تللې وایي دغې شخړې دوې ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې ملکیان زیانمن شوي دي، خو پاکستان بیا افغان پوځیان تورنوي چې پر پاکستان یې د درنو وسلو ډزې کړې دي. تفصیل د روهلان وري په راپور کې.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ او د کلام ساحه ده چیرته دوه ورځې د دوو هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سخته جګړه وشوه. جګړه په غره کې د پاکستاني ملیشو وړاندې راتګ او د کلام په سیمه کې د پوستو جوړولو پر سر د یک شنبې په ماښام پیل شوه. نړۍ کې مشتو افغان ځواکونو او ولسی ځوانانو په شریکه له خپلې خاورې دفاع کوله.
موږ په دې خاطر باندې راوتي چې د پاکستان پنجابیانو زمونږ د نړۍ په خاوره باندې یو تاروز کړی دی او دغه تاروز یې اوس نه دی کړی. څو کرته مخکې هم تاروز کړی دی. زمونږ ملي او دفاعي ځواکونو مخکې هم په کلکه ځواب ورکړی دی او ولسونو اوس بیا هم په کلکه ځواب ورکړ او هغوی ولیدل. پاکستانیانو زمونږ په خاوره باندې یرغل وکړ. مختلف چې زمونږ خاوره کولاندې کې همو ورته راغلو. انشاءالله احمدونکي ځواب ورته ورکړی دی. انشاءالله نور به هم ورته ورکړو.
د ناړۍ ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان علي محمد وایي چې دومره ډېرې ډزې کړې دي چې اوس په سمه توګه خبرې نشي اورېدلې، خو پاکستاني ملیشو ته یې ماتې ورکړې ده.
ډېرې بې حده ډزې مې کړې دي. ستاسو دا خبرې زه سمې نه اورم، خو دغه چې اوس دښمن هم په شا کړی دی. تقریبا 4-5 کیلومتره هغه په شا تیری دا غوښتل د نږدې کومې پوسټې دي دغه ټولې تی خالی شوې دي. او که نور رامخ کې شي انشاءالله موږ ټول د افغانستان خلکو ته دغه د نړۍ ولستا په اطمینان سره په ډاډ سره چې دلته انشاءالله دغه نه راتلی شي او دغه کم ځینې ته خالی کړي دغه بندو په لاس کې.
دلته د یک شنبې مازیګر نه د دوشنبې ورځې شپې نه وخته پورې دواړو خواوو په یو بل د درنو توپونو، هوانونو، راکټونو او نورو وسلو بې شمېره ډزې کولې چې لامل یې ولسی وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. درې مېرمنې پکې وژل شوې او درې نارینه ټپیان شول. دوه تنه چې په واګې موټر کې ماشومان بار کړي او د جګړې لسیمه په خي وباسي وایي
نوم مینا ته ولاله د بریکول راو د افغانستان او پاکستان د لاندو ترمن دا غن راو ته د مینا عمره هم شو کنه دا کډي وته
پاکستان او افغانستان ترمن جنگ راو ته د مینا
د پاکستان په غوښتنه د دوشنبه شپې په 9 بجو اور بند شو او د سه شنبه سهار بیا په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړ. د سیمه اوسیدونکو د سخت جګړې د شیبو کیسې کوي.
نورستان کامدیش لکلی اوسیدونکو هم جمعه خان او پرون نوم ګل اورزم دوه ورځې سخت جنگونه وشو، ډېر مشکلات وشو، بس ټول خلک ځانونو کړه کړي دي. یو ځای بل ځای ته ځینې چې اصلي ته جلبات تلاړ په موږ همیشه د پاکستان پوج نه دغونه موږ پرازاب یو او همیشه بس دا حالت دی، یو ورځ دوه ورځ خبره نه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په ناړی کې ازادي راډیو ته وویل جګړه پاکستان پیل کړې وه، د ماتې خوړو وروسته بیا د اوربند غوښتنه وکړه.
هغه برخه چې دا اوس موږ د دې جنجال د پاکستان سره دا زموږ په خاوره کې دا په عین زمان کې د ډیورند کار کې دی خو دا بلان دوی تلاش دا چې دا ډیره مهمه باهمیته ستراتیژیکه سیمه ده. که چېرې دغه سیمه دوی لاندې کوي او یا دلته پوسته جوړوي، دا به دا معنا ده چې بریکوټ، کمدیش، نړۍ دغه نه بلاس مینځي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان د لاسوهنو، راکټي بریدونو او د ځمکې نیولو پر سر افغان ځواکونو او ولسونو ورسره ګڼې جګړې کړي او پکې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو تر څنګ ولسونو ته هم مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
په همدې حال کې د پاکستان ملي راډیو په یوه اعلامیه کې افغان پوځیان تورن کړي چې پر پاکستان هوانونه توغوي. په اعلامیه کې دا سوي چې د کونړ له نړۍ ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او 15 عام وګړي ټپیان سوي دي. که د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره راکټونه له کلونو راهیسې ورول کیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په سولې پسې پاکستان ته تللی و. زلمی خلیلزاد پاکستان ته خپل وروستی سفر پای ته رسولی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم د غرض د پوځ د دوی درستیز او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بیرته احیا کړي، له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره وکتل او یوه ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی و. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، کابل هم له خپله اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقرې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یو اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستان هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویب پاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوز له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړي. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړې په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی و. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړي د واشنګټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړي، د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلي ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او وویل
زما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. لپاره دا معلوم شوی دغه کسان بیا په حکومت کې شته که نهسته انتخابات نه تایید شوي دي، منان موقتي حالت لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې پراخه ودرېږي. اما په هر صورت په اوسنی حالت که چیرې د کابل او واشنگتن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود بلري، طبیعتا د دواړو خواوو فعالیتونه د سولې په ارتباط ټکنی کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېره اونۍ یې پیل کړی، دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیه او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلې و، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه، بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرلانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد بللی چې د خبرلانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. بل لوري ته بیا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو اولسو کلونو کې د خبرلانو د وژنې یوازې 15 قضیې څیړل شوي دي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور جزئیات.
له خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته لدې کبل شپږم مقام ورکړی چې د خبریالانو د وژنې قضیې پکې نه څیړل کیږي. د نوملړ کې سومالیا لومړی، سوریه دویم او عراق دریم مقام خپل کړي. په راپور کې راغلي سیاسي بې ثباتي، فساد او ترخواي د خبريالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کبله یې دا پېښې نه څېړل کیږي. راپور کې تر هغه وسلوالې ډلې د خبريالانو پر وړاندې تر ټولو ستر خطر یاد شوی دی. د دې راپور پر بنسټ تیر یو لسیزه کې په ټوله نړۍ کې نږدې 300 خبريالان وژل شوي، خو یوازې شپږ 80% عاملانې تر قانوني څېړنو لاندې نیول شوي دي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې ټولنې غړي وحیده فیضی وایي په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل په تور ډېرې قضیې څېړل شوې دي.
د کابل د ششدرک په سیمه کې د شوې خونړۍ پیښې په څیر چې نه خبریالان پکې وژل شول، او په خوست کې یوه پیښه چې یو خبریال پکې وژل شو، عاملین یې نیول شوي دي. دا یوه هیله پیدا کوي چې دولتي بنسټونه په دې برخه کې جدي دي.
اغلی فیضی وایي پر روان میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه هم کمی شوې دي. خو د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې یعنی اجرایي رئیس مجیب خلواتګر بیا وایي په تیرو لسو کلونو کې د خبریالانو د 110 وژنو له ډلې یوازې 15 سلنه پیښې څېړل شوې دي.
په افغانستان کې په تیرو ولس کلونو کې له 110 زیات خبریالان وژل شوي دي. له دې ډلې له 15 سلنه د کمو هغو د قتل پیښې څېړل شوي او پاتې 95 سلنه یې پاتې دي. دا ښیي چې لا هم د خبریالانو د وژونکو په اړه د بخښنې کلتور روان دی.
په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه د دوی کاري لومړیتوب دی.
ټولې هغه قضیې چې د خبریالانو د قتل اړوند وي او لوی څارنوالۍ ته راستول شوي دي په هر اړخیز ډول څېړل شوي او اړوند ادارو ته استول شوي.
په افغانستان کې د خورشید خصوصي ټلویزیون پر کارکونکو برید چې د زمري په میاشت کې وشو او پکې 2 تنه ووژل شول او 4 نور ټپیان شول، وروستۍ هغه پیښه وه. خو له دې وړاندې هم په ورته پیښو کې ډېری خبریالان په نښه شوي چې له ډلې په یو ځایي ډول د نهو خبریالانو وژنه یادولی شو. په دې خبریالانو کې 3 تنه یې د ازادي راډیو کارکونکي وو.
د برښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارو کارونه تکنی کړي دي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې 3 ورځې کې برښنا نه لري. د برښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه حل کړي. تفصیل له خان محمد سین ناورو.
سیوچینه وهل کیږي خو کوټه نه رڼا کیږي. په کابل کې د برښنا نشټوالی یو لوی ستونزه ده. د رڼانا د کار اخیستلو تر څنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وایي د برېښنا د نشتوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي، ویلیدل چې کالي اوته نه دي، وی ویل نه ځم، همصنفیان مې راپورې خاندي. زه او مور یې ډېر خفه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دي اغېزمنې کړي. بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي، خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل معسلم نشم کولای چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کیږي.
د برېښنا نشټوالي صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځني ځنډ وروسته خلاصیږي. شفیق د دغې کارخانې خاوند دی. ده په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې مونږ برق نه لرو پر صنعتي پارکونو کې. په هر ورځ تیرېدو سره 40,000 تر 30,000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسی.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4,500 کارخانې شته خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2,000 کارخانې دي چې سباندې 50,000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشتوالی کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادي راډیو ته وویل
دغسې مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او له دې ناحیې څخه ډېر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته دا پیښیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډېر شمېر خپل کارګر له لاسه ورکوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وین وحیدالله توحیدی وایي د برېښنا د ستنو د ترمیم چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي سرون خلول شي.
په سالنګ کارونه خلاص شوي. د چهار شنبې تر ماښام او یا هم د پنج شنبې تر سهاره پورې به د ازبکستان د وارداتي عمومي برېښنا مزي ونخلول شي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ څه ویجاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. خان محمد سین، آزادۍ راډیو، کابل.
مننه چې آزادۍ راډیو واورئ.
دا افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د دروازې د قلف ماتولو د تورنو کسانو قضیه وررسېدلې ده. د لویې څارنوالي ویان نن آزادي راډیو ته ویلي چې دغه موضوع په جدیت سره څېړي. خاطر پردیس په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي ډېر ژر به د هغو کسانو پر دوسیو څېړنې پیل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د ودانۍ د قفل د ماتولو په تړاو د ادارې ته معرف شوي دي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي په یو واستول شوي غږیز پیغام کې د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې یا د موضوع په جدي ډول څېړل کیږي. خو ښاغلی رسولي ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس لومړی باید له دندو د دې کسانو د لرې کولو په اړه لوی څارنوالي ته ډاډ ورکړي.
د
دې انتخابات خپلواک کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د قانون له مخې هغه کسان چې په دې پیښه کې ښکیل دي له دندو لرې کړي تر څو لوی څارنوالي په دې برخه کې خپل کار په سمه توګه ترسره کړي. زموږ همکاران دغه پیښه د نورو پیښو په څیر په جدیت سره څېړي او د څېړنو پایلې به د قانون مطابق خلکو سره شریکې شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو مکتوب په استولو سره د روانې لمریزې میاشتې په څلورمه درې کسان د کمیسیون د اطلاعاتو مرکز د خونې د قفل د ماتول په تور چې له امله یې دوه ورځې کمیسیون کارونه په ټپه ودرېدل لوی څارنوالۍ ته د څېړنې په موخه ورپېژندلې دي. د دارالانشا امنیتي سلاحکار حمید احمدزی، د کمیسیون د ساتونکو مسؤول حاجي لطف الله او یو پولیس سید اصغر هغه کسان دي چې د کمیسیون له لورې لوی څارنوالۍ ته معرف شوي دي. دغه مکتوب کې چې د کمیسیون د مشر هوا عالم نورستاني په امضا لوی څارنوالۍ ته استول شوی پکې ویل شوي پر دې کسانو سربېره نور کسان چې هم په دې پیښه کې ښکیل وي باید ورسره قانوني چلند وشي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت العمل آزادي راډیو ته وایي که د څېړنو په نتیجه کې دغه کسان تورون وپېژندل شي پرته له شکه چې له دندو به لرې شي. د وایي موږ د دې کسانو په اړه نه پاڼې راپور لوی څارنوالۍ ته لیږلی دی. که پر دې کسانو لګول شوي تورونه ثابت شي او دوی مجرم وپېژندل شي پرته له شکه چې له دندو لرې کیږي او سزا به ورکړل شي.
واو مجازات میشه.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د خونې قفل د میزان پاته وشته مشبه مات شو. دغه پیښې د ځینو انتخاباتي ټیمونو، سیاسونو او د عامو خلکو جدیندښنې راپورته کړې. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه، خو دې پلاوی وویل چې د اطلاعاتو په مرکز کې په رایو او حساس موادو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
انګار خروټی لشکین څخه په خپل سیمه کې لیکلي د کونړ خلکو پرښتیا چې پاکستان ته قوي ځواب ورکړي. موږ د کونړ د خلکو ملاتړ کوو. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي، ولسمشر او نور دولتي چارواکي باید پاکستان ته قوي ځواب ورکړي، ځکه چې پاکستان تل زموږ پر خاوره او ولس حمله کوي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت او ولس په ګډه باید هیڅکله پاکستانی پوځیانو ته اجازه ورنکړي چې پر افغان خاوره تیری وکړي. عبدالواحد مدقق لوګر نه په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت که پاکستان ته غشمتونکی ځواب ورکولی اوس به زموږ په هیواد ډزې نه کولی. فخرالدین د هلمند له واشیر نه لیکلي، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د مشخص کاندید لپاره دې کار نه کوي بلکې د ملت لپاره دې کار وکړي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، شسوه چې د داعش تل مشر ابوبکر بغدادي ووژل سو. له مظاهرو او تشدد سره سره د هند حکومت په تهیله ده چې د پنجشنبه له ورځې جموں کشمیر پر دوو جلو برخو سره وویشي. د کشمیر اوسیدونکي وایي دا اقدام به د دوی د سیمې کورواکي نوره هم محدوده کړي. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی ده چې د هند حکومت جموں او کشمیر د فدرال په دوو جلا اداري واحدونو وویشي څو پر دې نارامې سیمې خپل کنټرول او تسلط زیات کړي. له تیرو درو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخت امنیتي اقدامات روان دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کشمیر کې د هند مرکزي حکومت د دې اقدام پر ضد تیت پرک مظاهرې دوام لري او په وروستیو اونیو کې سخت دریځو تر لسو تنو ډیر چې له نورو سیمو کشمیر ته ورغلي وو وژلي دي. د رویټرز پر اساس د صدر اعظم نریندر مودی ملت پال حکومت په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې جموں او کشمیر سره جلا کوي او دا سیمې به په مستقیم ډول د نوې ډیلی تر ادارې لاندې راولي. دې غرنۍ سیمې پخوا دوی برخې لرلې چې یوه جموں او کشمیر او بله لداخ نومیږي. د کشمیر درې اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي، خو د لداخ اکثره اوسیدونکي بودایان دي. په کشمیر کې له ډېره وخته راهیسې د بیلتون غوښتونکو بلوا روانه ده او د هند حکومت دې سیمې ته زرګونه پوځیان استولي چې نارامۍ پای ته ورسوي. د هند حکومت په کشمیر کې یو لړ بندیزونه لګولي، لکه پر تګ راتګ بندیز او همداراز د انټرنیټ او ټلیفون پرچاوي. ځینې بندیزونه یې پای ته رسولي، خو د رویټرز پر اساس لا هم انټرنیټي خدمات بند دي.
د ترکی ولسمشر وایي د جمعې په ورځ به د دې هېواد او روسیې ځواکونه په سوریه کې ګډي ګزمې پیل کړي. د هغې موافقې له مخې چې تېره اونۍ ترلاسه سوې د سوریې له ټولو کرد وسلولو غوښتل سوي و چې د دې هېواد له شمالي سیمو چې د ترکیې پر پوله پرتې دي په 150 ساعتونو کې ووځي. تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې به چې د جمعې ورځ ده د روسیې او ترکیې ځواکونه د سوریې په شمالي برخه کې ګډې ګزمې پیل کړي. اردوغان دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې کرملین وویل د سوریې کرد ځواکونه د موسکو او انقرې د موافقې له مخې له سیمې وتلي دي. اردوغان پارلمان ته په وینا کې چې له ټلویزیونه خپرېده وویل موږ به د جمعې په ورځ په سیمه کې ګډې ګزمې پیل کړو. هغه زیاته کړه چې دغه ګډې ګزمې به له پولې سره نږدې د سوریې د خاورې دننه د 2 کیلومتره په اوږدوالي ساحه کې ترسره کیږي. د هغې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د موسکو او انقرې ترمنځ د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي کارګوټي کې ترلاسه شوې وه، د سوریې له ټولو کرد وسلوالو غوښتل شوي وو چې د دې هېواد له شمالي هغو سیمو چې ترکیې پرې پوځي یرغل پیل کړی په 1.5 ساعتونو کې ووځي. دغه ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې کرد وسلوال له سیمې وتلي دي. د هغې موافقې له مخې چې په سوچي کې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ وشوه، له هغې سیمې د سوریې د کرد وسلوالو د وتلو پروسه له ټاکلي وخت مخکې بشپړه شوه چې ټاکل شوې پکې امن سیمه ایجاد شي. د سوریې پولیس ساتونکي او زموږ پوځي پولیس دواړه سیمې ته داخل شوي دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان وویل د روسیې چارواکو انقرې ته ویلي چې د ترهګرې ډلې شاوخوا 30,000 غړي له شاوخوا 3,200 درنو وسلو سره له یوې ساحې چې سوری د سوریه ترکیه تر پولې 10 کیلومتر دی وتلې دي. هغه زیاته کړه چې هغو شواهدو ته په پام سره چې دوی ترلاسه کړي دا هدف بشپړ نه دی ترلاسه شوی، خو په سیمه کې د عملي کار کولو په ترڅ کې به د دغې ستونزې په وړاندې اقدام وشي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې ترکیه به دا حق د ځان لپاره خوندي وساتي چې که عمومي په سیمه کې کوم کرد وسلوال پاتې وي یا یې پر ځواکونو برید وشي عملیات ترسره کړي. ترکیه چې په خپله خاوره کې 3,600,000 سوریایي کډوالو ته پناه ورکړې په پام کې لري چې د سوریې په شمال کې پرامنځته کېدونکې امن سیمه کې شاوخوا 2,000,000 دغه کډوال بیرته ځای په ځای کړي.
ومردل چې د ترکیې ولسمشر وایي راتلونکي جمعه به د دې هیواد او روسیې ځواکونه په سوریه کې ګډي ګزمې پیل کړي. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله چې تر 2 بجو دوام کوي له فرشته نگانه واوري. مهرباني.
تشکر.